افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو. د ملي امنیت سلاکار وایي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله له زیاتې مودې راهیسې په عامه نه دی راڅرګند سوی. د دې او نورو راپورونو تفصیل تر خبرونو وروسته. چینایي پانګوالو په افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. په کاپیسا کې 14 شپږ تنه وژلي. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ ښار څخه ووتل. یو ډله چینایي پانګوالو افغانستان کې د برېښنا د تولید په برخه کې د شاوخوا 400 میلیون ډالرو پانګونې ژمنه کړې ده. ارګوی چې دغه پانګوالو پرون له غرمې وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خبرو پر مهال دا هوډ وکړ. د خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پانګوال غواړي د ډبرو لسکرو څخه 300 میگاواټ برېښنا تولید کړي. خبر پاڼه کې راغلی چې شاغلی غنی د پانګونې د اسانتیا څنګ ته لښونه کړې چې له برېښنا شرکت سره په همغږي دغه چینایي پانګوالو ته لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د پرون ورځې مثبت پیښې د وړمې ورځې په نسبت یو څه کمی دي. دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی د شنبې په ورځ رسنوی ته وویل چې په تیرو څلورو ساعتونو کې نږدې 3000 مشکوک کسان معاینه شوي چې 645 پیښې مثبتې وې.
3001 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو کوڅو او دولتي لابراتوارونو کې تشخیص شوي چې د دې جملې څخه 645 مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمېر په هیواد کې 1085 ته ورسېدل. په یاده موده کې 1025 کسان راغېدلي دي او متاسفانه 100 کسانو په دې جملې لاس ورکړی.
شغلی الیزی د پیښو د نسبی کموالی لامل د جمعې ورځ تیرېدل او معایناتو ته د خلکو کمه مراجعه یاده کړه. تر دې ورځ مخکې د کورونا نږدې زر مثبتې پیښې ثبت سوې وې چې ورسره په 14 ولایتونو کې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د دوو اونیو په مخه رخصت کړای سول. د افغانستان او سنگاپور د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه سیالي یو د یو په وړاندې په مساوي ډول پای ته ورسېده. د لوبه پرون ماښام په متحده عرب اماراتو کې وسوه. د نړیوال جام او آسیایي جام ته د لارموندنې له مسابقو مخکې د افغانستان د ټیم دویمه تمریناتي سیالي وه. په لومړۍ تمریناتي سیالي کې افغانستان انډونیزیا ته ماتې ورکړې وه. د کاپیسا پولیس وایي دغه ولایت کې پر یوه واده د هاوان د لګېدو له کبله 14 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د امنیې قمنداني ویان شایق شورش ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه تېر ماښام 6:30 بجې د تاګاب ولسوالۍ په انرجوی کلي کې سوې ده. د ادعا کوي چې د طالبانو لخوا توغول سوي د هاوان د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د هرات خاف د لارې پوجدو کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې د تصدۍ شپږ امنیتي سرتیري وژلې دي. د هرات والی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي دغه پیښه پرون په کوسن ولسوالۍ کې هغه وخت وسو چې د دغو ساتونکو رینجر موټر د سړک غاړې پر شخصي ماین ور برابر سو. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي ماین د طالبانو لخوا ځای پر ځای سوی وو، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل غور لوی لار د دوو ورځو تر تړل کېدو وروسته بیرته د ټرافیکو پر مخ پرانستل شو. دغه لار د لالو سره جنگل ولسوالۍ د ځینو اوسیدونکو د اعتراض له کبله تړل شوې وه. دوی د ناامنیو پر زیاتېدو اعتراض درلود. د مرکز پیروسکو تر لالو جنگل ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو غوښتنه کوله. د غور والی عبدالظاهر فایزاده تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوی ژمنه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. دغه لوی لار چې د دوو پوځي اډو د ایجادولو لپاره د ولسي اعتراضونو له کبله تړلې وه پرانستل شوه. د امنیتي ځواکونو او خلکو ترمنځ د لارې د پرانستل کېدو لپاره د هر اړخیزې همکارۍ موافقه سوې ده.
په وروستیو کې د غور کابل او غور هرات پر لوی لار د ناامنیو ځینې پیښې سوې دي. د اروپا د غنو هیوادونو په پلازمینو کې پرون د بیلاروس لا پوزیشن سره د نړیوال پیوستون د برخې په توګه مظاهره وسوي. د پیوستون د دې نړیوال ورځي غوښتنه د بیلاروس د پوزیشن جلاوطن مشر سویتلانا تسیخانوفسکا یې کړې وه. د پولند پلازمینه وارسا کې له مظاهره چانو سره د بیلاروسي خبريال رامن پراتاسوویچ مور او پلار هم ملګري سول. دغه خبريال تیر اونۍ د مینسک پر هوایي ډګر د ویلوته کې تر جبري ناستي وروسته ونیول سو. مظاهره چانو چې د بیلاروس د اپوزیسون سور او سپین رنګه بیرغونه له ځانونو سره لیږدول د زورواکي الکساندر لوکاشنکو پر ضد شعارونه ورکول. د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ تر څنګ د اوکراین پلازمینه کیف کې شاوخوا سلو کسانو چې ډیری د بیلاروس وګړي وو په مظاهره کې برخه واخیسته. د روسیې په لسګونو ډیپلوماتان او د کورنۍ غړي د چک جمهوریت له پلازمینې پراګ څخه ووتل. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې چک جمهوریت تیره میاشت د دغو ډیپلوماتانو د اخراج امر وکړ. د روسیې د دولتي اژانس ټاس په حواله هغه الوتکه چې د روسیې د سفارت 450 کارکوونکي او د کورنۍ غړي یې پکې وو پرون شنبه له پراګ څخه مسکو ته روانه سوه. پاتې نور ډیپلوماتان به را روانه دوشنبه روسیې ته ځي. پراګ په ټولو کې د روسیې 13 ډیپلوماتانو ته له چک جمهوریت څخه د وتلو امر کړی دی. د ډیپلوماتانو دغه اخراج د دواړو هیوادونو د اړیکو په تاریخ کې تر ټولو لوی ګڼل کیږي. دا پروسه وروسته له هغې پیل سوه چې چک جمهوریت د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د دغه هیواد د ختیځ د وسلو په یوه ډیپو کې په چاودنو کې د روسیې استخباراتي ادارې دخیلې وبللې. په هغو چاودنو کې دوه کسان وژل سوي وو. او بریتانوی رسنوی راپور ورکړی چې دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن په یو لړ پټو مراسمو کې له خپلې کوژدنې کری سیمونز سره واده وکړ. د راپور له مخې دغه مراسم پرون ماپښین د ویست منستر په کلیسا کې هغه وخت وسول چې لومړی کلیسا ته ورغلو کسانو ته له هغه ځایه د وتلو وویل سول. تر اوسه د بوریس جانسن دفتر د دغو راپورونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خو ډیلی میل او سن رسپونو راپور ورکړی چې د صدر اعظم د واده مراسم د 150 میلمنو په حضور کې ترسره سول. بی بی سی هم د څو رسپونو په حواله د بریتانیا د صدر اعظم د واده راپور تایید کړی دی. خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان د حکومت لوړ پوړي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو تیرې وکال کې له خپل مشر سره نه دي کتلي. دوی ادعا کوي چې دې موده کې د ملا هیبت الله خونزاده له ادرسه کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور شوی. افغان چارواکي د طالبانو په رهبرۍ کې د ځینو نور مخالفتونو خبره هم کوي، خو طالبان بیا د خبري تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د جګړو په اوج کې لوړپوړو افغان چارواکو یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او د دوی په لیکو کې د مخالفتونو ادعا کړې ده. د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي طالبان سولې ته نیت نه لري او افغانستان کې د پاکستان نا اعلان شوې نیابتي جګړه مخ ته وړي. ښاغلی محب پرون ماسپښین له نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره یوې ګډې خبري ناستې ته وویل لته یې وکړ راهیسې طالبانو لخپل مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره نه دی کتلی.
هیبت الله نه دولس میاشتې کیږي هیڅ خبر نه دی وتلی، یعنی خپل طالبانو هم دولس میاشتې د دنیا خبرې نه دی اوریدلی. نو اول باید په دې پوه شو چې هیبت الله شته که نشته. د دې جواب باید طالبان ورکړي چې چیرته دی. نه کوم کلیپ وتلی دی، وایس کلیپ، نه کوم هدایت، نه چا ورسره لیدلی دی، او دا استخباراتي منابع دا تاییدوي.
افغان چارواکي دا ادعا داسې مهال کوي چې افغانستان کې د جګړو لیکې تودې شوي او پر دواړو لوریو سربیره یې ملکیان هم قرباني کیږي. د افغانستان د ملي امنیت مشر ضیا سراج په همدې غونډه کې وویل تیره یوه اونۍ د طالبانو لپاره ډیره خونړۍ وه او دې موده کې د ده په ټکو له زرو زیاتو طالب جنګیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی. د ښاغلي سراج په خبره د دې مرګ ژوبله له کبله هم د طالبانو پر مشرتابه خپل منځي فشارونه شته.
د مرګ ژوبلې د دوی په مشرتابو کې ځینې ستونزې پیدا کړې. پر ملا یعقوب فشارونه زیات شوي ځکه چې وی نه شو کړای چې له دې خلکو ښه استفاده وکړي. د بحثونه د دوی په منځ کې شته.
د طالبانو ویاندویانو بیا د افغان چارواکو دا ادعاوې د دوی په ټکو تش تبلیغات وبلل. د دوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې رهبری پر خپل ځای ده او فعالیت کوي.
موږ دا خبرې بیا اساس او پروپاګند بولو، بل شکه سي واقعیت نه لري. اسلامي امارت رهبری الحمدلله په خپل ځای ده او خپل خدمت او فعالیت کوي. دا اختلاف سمې او ستوف کې نست او نه چا سي بیل ګوړاندې کوي. دا
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته منسوب اختریس پیغامونه لدی وړاندې خبره شوی، خو طالبان وایي د امنیتي ملحوظاتو لکبله د خپل مشر ځای ځایګای نشي معلومه ولې. د حکومتي چارواکو او طالبانو لخوا یو پر بل لفظي بریدونه څه نوې خبره نه ده. څه چې ښکارا دي هغه دا دی چې د چارو د کتونکو په باور د بین الافغاني خبرو په جریان کې او یو احتمالي جوړجاړي ته د رسیدو په ترڅ کې دا ډول خبرې سیاسي حد څخه زیانمنولی شي.
و مردل چې حکومتي چارواکي وایي استخباراتي معلومات ښیي چې طالبانو په تیر یو کال کې لخپل مشر سره نه دي کتلي. بل خو د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وایي چې پاکستان دی له دوی سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو سره اړیکې پرې کړي. دب دسل کې د چی ځینو پاکستانی چارواکو رسنوی ته ویلي چې پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبر ورکړی چې نور د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره رسمي اړیکې نه پالي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستانی چارواکو لتوندو نیوکو وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب له پاکستان څخه یو ځلی بیا وغوښتل چې د ترهګرو لملاتړه او افغانستان کې له وینې تویولو لاس واخلي. خغلی محیب د شنبې په ورځ د امنیتي سکتور په کانفرنس کې وویل پاکستان له افغانستان سره نیکې اړیکې نه پالي او زموږ غوښتنه ده چې پاکستان باید موږ سره د اړیکو پرې کولو پر ځای له ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي.
لومړی خو له پاکستان سره د اړیکو پرې کول او نه کول کوم غیز نه لري. زموږ اړیکې له پاکستان سره اوس هم ښې نه دي او پخوا هم ښې نه وي. په همدې اساس زموږ توقع دا ده چې کچیر پاکستان غواړي اړیکې خېشي نو د هغو تورستانو لملاتړ د لاس واخلي چې په پاکستان کې دي او خپل اړیکې له هغو سره پرې کړي.
خغلی محب دغه شان د کابل په برچی سیمه کې په سید الشهدا خوانزي برید د لوګر ورستۍ خنړۍ پیښه او په لغمان، هلمند او کندهار کې ورستۍ حمله یادونه هم وکړه. ول کومه یواده پیښه له پاکستان سره د خو اړیکو سرګندونه کوي. تازه پاکستان د افغانستان چارواکو ته خبرداري ورکړی چې نور د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب سره رسمي اړیکې نه پالي. د پاکستان د حکومت یو جګ پړای چارواکی چې د موضوع په اړه معلومات لري امریکا غږ ته د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې د پاکستان حکومت د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د سرګندونو په خبرګون کې افغانستان ته د ژورې نارضایتۍ پیغام رسولی دی. پاکستانی چارواکو د دې کار دلیل د خغلی محب هغه توندې سرګندونې بللي چې نوموړي سمدو وړاندې د ننګرهار په ولایت کې د پاکستان په اړه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي و چې تاریخي جعلي او د ویاړ لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړی و چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبره یې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې او وسلې پرې ونوموي. تر دې څرګندونو وروسته پاکستان په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل هم احضار کړی و. بل خو د امنیتي سکتور په نننۍ غونډه کې د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال یاسین زیا وویل چې په لغمان، لوګر، کندهار، هلمند او یو شمیر نور ولایتونو کې وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي او د القاعده شبکې مهم غړي هم نیول شوي دي. نوموړي د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه وویل چې لا هم په دغه ولایت کې عملیات روان دي او مهترلام کې بیا امنیتي ستونزه نشته.
موږ هیله مند یو چې ژر تر ژره عملیات پای ته ورسیږي او خلک خپل کورونو ته ستانه شي. کومې اندېښنې چې د مهترلام په اړه موجودې وي هغه لمنځه تللي.
په دغه خبری کانفرنس کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر طالبانو غږ وکړ چې د جګړې پر ځای د مذاکرې میز ته کښېني. حمدالله محب د استنبول غونډې په اړه وویل چې افغان حکومت د ناستې ته چمتو دی، د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوی په دوحه کې دی او په ټوله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د سولې او مذاکرې پلوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وورو چې نن په کابل کې ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي.
صبح کابل په خپل نننۍ غنه کې لیکلي القاعده بیرته راځي امریکا پاتې کیږي او کوزي. سرمقاله لیکونکي لیکلي کڅه هم د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د خپل سرتیرو د وټلو د نیټې د اعلان پر مهال وویل چې القاعده ډله نور ختمه شوه. خو په خواله رسنۍ کې داسې راپورونه خبره شوه چې دغه ډله بیا د منظم کېدو په حال کې ده. وړاندې راغلي چې د افغانستان استخباراتو هم دغه مسله درک کړې او ویل لري چې القاعده به د طالبانو په مرسته یو ځل بیا د نړۍ لپاره ګواښ شي. د سرمقاله لیکونکي د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج د تیر ورځې خبرو ته په اشاره سره ویلي وو القاعده ډله د افغانستان په څو ولایتونو کې فعال شوه او په منظم ډول به خپل فعالیتونه پیل کړي. لیکوال لیکلي چې امریکا اوس هم د افغانستان جګړه کې خپل هدفونو ته نه ده رسیدلې. لیکوال ټینګار کوي چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د شبې هوکړې له مخې باید په طالبانو دا ومني چې له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي. هیواد ورځپاڼې په خپله نننۍ غڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د سولې راوستو د هڅو د پراختیا په مقابل کې د دښمن لخوا د جګړې د دوام هڅې پراخې شوې دي. د سرمقالې لیکونکي لیکلي دښمن په ټول وس د دې لپاره کار کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. هغه ادعا چې طالبانو په ځلونو رد کړي ویلي دي چې د